rápido.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ستر صلیب نړیوال کمیټې مشر خبرداري ورکوي چې افغانستان به څو راتلونکو میاشتو کې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ولویه ستونزه هم د نقدو پیسو کم احتیاط کړی. د غزنی اوسیدونکو بیا وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی.
هیله کوو چې باید دا بینګونه را تخلاص شي، مشر باید مدد وشي.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي.
مریض دی په سیدامه کې مړ کیږي خو همدلته مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
په خوست کې ځایي طالبان وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه ورنه نه کوي چې د غلا او سړي تښتونې او نور جرمونو په تور نیولې دي.
موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنې مارسئ، قانون په دې باندې فیصله کوي. پریږدې موږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي.
دا به هم واوري چې د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي تر اوسه برخلیک نه دی څرګند. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي کور کلیاو د ماشومانو ځانګړي خبرونه خو لمړي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
لکبل د امریکایي ادباو تازه لیک افغانستان ته د بشری مرستو په لیک د ملګرو ملتونو ټینګار او د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشری بحران د پیښېدو خبرداري ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو ادباو ډله او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنی اسناد لري له افغانستان څخه د متحده عربي اماراتو ته الوتنه وکړه. د رویټرز د راپور په وینا د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبری اژانس د بریښنالیک په ځواب کې ویل چې مسافر نن سهار د سوداګریز الوتکې په واسطه له کابل څخه ووتل. د کابل نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو د ګډوډي پروسې په جریان کې خراب شوی و، د قطر او ترکیې په تخنیکي مرسته نسبتاً بیرته فعال شو. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت په شمول یو شمېر هوایي شرکتونه د دې هوایي ډګر له لارې محدود خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب وي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوچارک چهارشنبه خبریالانو ته وویل دوی د روان میلادي کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د بشري مرستو لپاره 6.6 میلیونه ډالرو چټکې بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 22% ورکول شوي دي. سټیفن دوچارک له بسپنونکو غوښتنه وکړه چې د زیاتو مړینو او کډوالیو د مخنیوي او د دې لپاره چې د خلکو کړاو راکم شي باید په چټکو لارو مرستې وکړي. بلخوا پرون د اروپایي ټولنې په بشري مرستو بار یو الوتکه کابل ته رسیدلې ده. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وین پر خپل ټویټر د دې خبر د خبرولو سربیره ژمنه کړې چې نور مرستې به هم افغانستان ته واستوي. هغې زیاته کړې اروپایي ټولنه افغانستان د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې برابروي. بلخوا باختر دولتي خبري اژانس ویلي چې د چین او ایران په مرستو بار 2 جوپې نن کابل ته رسیدلې دي. د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبر ورکړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځانګړې توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالي امکاناتو سخت کمی او ژبې به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ وویل د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکول شي. هغه دا ونه ویل چې د طالبانو حکومت دومره مالي بودیجه لري کنه چې د لسګونو زره دولتي مامورینو ځنډیدلي معاشونه ورکړي. د بیلابیلو بشري نړیوالو سازمانونو لخوا افغانستان کې د یو شمیر بشری ناورین د احتمال خبرداري داسې مهال ورکوي چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د یوې نیمې میاشتې په پوره کېدو لا هم د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل پولیسو نن وویل چې اسرائیلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 1.5 کلنه فلسطینی ښځه په ډزو وژله. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا ښځه د الاقصی جومات له دروازې بهر له افسرانو سره نږدې شوه، چاقو یې راوویست او هڅه یې وکړه چې افسران ووژني. د دې ښځې هویت سمدستي نه دی روښانه شوی. د مې په میاشت کې هم په ختیځ بیت المقدس کې فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې. له دې وړاندې اسرائیل او فلسطیني ډلې حماس د غزې په تړانګ کې یوولس ورځې جګړه وکړه چې دا د 2014 کال راهیسې د دواړو لورو ترمنځ تر ټولو لویه نښته ده. بل لور ته راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوۍ د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي خبریالانو یې لیدلي چې طالبانو د هغو شپږو ښځو اعتراض په تاوتریخوالي خور کړی چې د یوې لیسې مخې ته راټولې شوې وي او له شپږم ټولګي څخه پورته یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دې اعتراض په خپرې شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبان هوایي ډزې کوي او له یو اعتراض کوونکي ټلیفون اخلي. موترزو ښځو له ځان سره په لیکدیدونکو شعارونو کې لیکلي وو: زموږ قلم مه ماتوئ، زموږ کتابونه مه سوځوئ، زموږ ښوونځي مه تړئ. د فرانسې خبري اژانس په وینا طالبانو له دوی څخه شعارونه واخیستل او اجازه یې ورنکړه چې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو له پرلپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته ولاړ شي، خو ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په پلان کار کوي. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کاربوهانو یو غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړ شي. د وزارت یو ویان وویل چې د شانګشان پیکینګ فورم تر نامه لاندې دا غونډه د اکتوبر له 15 څخه تر 16 پورې جوړیږي. د رویټرز د راپور په وینا د سرمشریز یوه برخه به په سیمه ییز امنیت د افغانستان د وضعیت اغیز باندې بحث وکړي. د شانګشان پیکینګ فورم د سیمه ییز امنیت غونډه ده چې پکې به دفاعي چارواکي او کارپوهان برخه واخلي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې لویزلرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه‌نامه نه غوښتل کیږي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هغه افغانان چې د ځمکې له لارې پاکستان ته ځي اړ دي د پاکستان پر ویزي سربیره له پاکستاني چارواکو څخه د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د دې لیک ترلاسه کولو د ګڼو افغانانو لپاره په یو سرخوږي بدل شوی او د ځینو سلګونو ډالرو رشوت په بدل کې ترلاسه کوه. د عمران خان یو سلاکار شهزاده ارباب پر خپل ټویټر نن لیکلی دی چې د دې هیواد کابینینن په تورخم بندر کې پاکستان ته له وختونکو افغانانو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو په شکایتونو باس کړي او د دې هیواد صدر اعظم سپارښتنه کړې چې د اجازه‌نامې پرته د افغانانو ته یوازې د ویزې په لرلو پاکستان ته د وختلو اجازه ورکول شي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا سپارښتنه به څومره عملی شي. او وروسته خبردار چې د فرانسې وی محکمې د دې هیواد پوخنۍ جمهور رئیس نیکولا سرکوزه د انتخاباتي کمپاین د نخلونه تمویل په یو قضیه کې مجرم ګڼل او په یو کلن کورنی بندي محکوم کړي. دا قضیه په 2012 کال کې د هغه د بیا انتخابېدو له ناکامې مبارزې سره تړلې ده. د محکمې د نننی حکم پر اساس په بش پک شپېته کلن سرکوزه د څار برېښنایي دستپند په لاس تړي. اغه تورن چې د بیا انتخابېدو لپاره په کمپاین کې د قانوني لګښت چې 2.5 میلیونه یورو ټاکل شوی نږدې 2 چنده لګښت کړی دی. نیکولا سرکوزی هغه مهال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سوسیالیست ګوند فرانسوي اولان ته وبلل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تاسو د خبرونې لومړی موضوع ته د سرسلیب نړیوال کمیټې مشر خبرداري ورکوي چې افغانستان به څو راتلونکي میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سرسلیب نړیوال کمیټې مشر اقتصادي ستونزې په تېره بیا د نقدو پیسو کمښت او د ژمی را رسېدل د افغانستان په وړاندې لویې ستونزې بللي چې د هغه په وینا کولی شي په دې هیواد کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړي. د هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د سرسلیب نړیوال کمیټې نور څه ویلي دي؟ مشر وبخښئ.
مننه نوري صاحب د سره صلیب د نړیوال کمیټې سیمایز مشر نن خبرداري ورکړ کچرته په افغانستان کې د ماشونو غمونه خړل شي او خدمات په ځانګړي ډول پروختي برخه کې تنظیم نشي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنست شي. د سره صلیب سیمایز مسول الکساندر ماچو وویل راتلونکي میاشتې د افغانستان لپاره خورا سخت دي. د ژمیت اشاره وکړه چې هوا سړی شي او د وچکالۍ او بېوزلۍ له امله به هغه وخت خواړه نور هم کم شوي وي. د ښاغلي ماچو په باور د روغتیایي اسانتیاو له کمیدو سره به په ځانګړي ډول په کلیو او بانډو کې ستونزې زیات شي. اسوسییټډ پرس سرجنټ سرګندوی چې دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې طالبان په کابل کې د ښځو پر هغه لاریون ډسې کړي دي چې د خپل مساوي حقونو او زده کړو لپاره یې کاوه. نړیوال مرستندویان د طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي او هغه ژمنې په ځای کړي چې دوی مخکې کړي دي څو له افغانستان سره مرستې وشي. د روغتیا په برخه کې سور صلیب وایي چې $80 میلیونه مرستو ته ضرورت شته څو په 14 ولایتونو کې بیړنۍ څانګې او کلینیکونه عادي فعالیت ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې د مرستو یو الوتکه کابل ته استولې ده. د اروپایي کمیسیون مشر ورزلا وان ډیرلاین پر ټویټر لیکلی دی چې نورې مرستې به هم افغانستان ته واستوي. د غلی وان ډیرلاین په وینا اروپایي ټولنه له افغانستان سره د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک بیا للویا سره له 12 میلیونه افغانانو سره د 16.5 میلیونه ډالرو مرستې تازه غوښتنه کړې ده. د دې مرستې یوازې 22% کې تر اوسه راغونډه شوې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19 کابل ونیو دوی تر اوسه د ډیرو مامورینو معاشونه نه دي ورکړي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبه پر ورځ ژمنه وکړه چې د ټولو مامورینو معاشونه به ورکړل شي. خو ښاغلي حنفي دا توضیح نه کړه چې دا معاشونه به په لسکونو زره مامورینو ته څنګه ورکوي او دا پیسې به له کومه کوي.
مننه شیبر صاحب، په همدې موضوع کې تمکیغو قدر منوریدونکو لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل د سترس لبنړي والی کمیټې سیمیز مشر خبرداري ورکړی چې افغانستان به څو راتلونکي میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. یو لوی ستونزه هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې په تیر بیا د نقدو پیسو کمښت بللی. د هغه څه دي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک ورسره مخامخ دي. غزنی هم یو له دغو ولایتونو دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له بانکونو د پیسو د اخیستلو لپاره هر ورځ په لیکو کې دریږي خو پیسې نشي ترلاسه کولای. په غزنی کې هم له نږدې یو نیم میاشتې وروسته یو شمېر بانکونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. نور حال په دې رپورت کې
د غزنی خار په کله سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل دربولې دي. خو دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې خزي هم پکې تر سترګو کېږي د خپل پیسو تر لاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د نوټلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولار کسانوی نه په کور کې د خوراک او ورته توکي او نه هم پیسې لري چې یو څو ور باندې واخلي. خپل په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپل پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د غني ګونی لامل ور نه ورزي. دلته پښنا چادری کې نغخته تقریبا 50 کلنه خزه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی خار د نواباد سیمه اوسیدونکو راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موکسه کوو. هر ورځ بانک تر اعظم خو خالی لاس بیرته ستنیګم. دا زیتوی د خامکو کار کوي. شپه ورځی یو کړی و له دغه لارې راټولې کړي پیسې په بانک کې جمع کړي وي. خو دا د چې اوس خپل پیسې له بانک څخه نشم ایستلې.
هزاران نفر روز روزانه میای ته پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخ ته ولاړ وي. نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یو بل ویره هم ده. ما اوریدل دي چې بانکونه لیوی مخې بنديږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول کیږي.
ماتم دغه پاس بارش دادان نمیشه.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستر بلې مخ په خرابې دوده. کاروبارونه خراب شوی او ګرانی هم ورستر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړ ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راستلو په موخه ولاړ دی. دی وای له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې خلک هم په ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کیږي د چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ هیله کوو چې باید دا دینګونه را تخلاص شي او موږ سره باید کوشش وشي موږ سره باید مدد وشي
دا په داسې حال کې د چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي
موږ د افغانستان بانک څخه دغه خواهش دی باید دغه زموږ مشکلات حل کړي په دغه عزي بانک کې زموږ تقریبا $1,500,000 سه په میوان بانک زما پیسې سته په یونایټډ بانک زما پیسې سته زه د دې صراف یم اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ ته $200 ویلي دي نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کړي $300 د میاشت راکړي په $300 موږ هیڅ نشو کوی
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونزې د حل کولو ژمنه کوي خو لا هم د غستونزې پر خپل ځای پاتې ده په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي
د غزنی د یو شمیر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واورېدل چې وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی وړاندې به دغه ورځ واورې چې د افغانستان د یو شمیر سرحدي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای په بهرنیو اسعارو پاکستاني اروپایو او ایراني تومانو راکړه ورکړه ډېره شوې ده
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال پاړه د خلکو اندېښنې یو شمیر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایلې هم ورکړې و خو د طالبانو په مشرۍ د نوې نظام پر اتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شو د هرات ولایت وسیدونکو محمد هلال
وسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتونو کې واقعیت ته تشویش وړ ده لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو اوس بیا راکړه ورکړه په کارلاري باندې شروع شي د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې کڅ هم خو د پاکستاني روپیو د چلخت په وړاندې مبارزه الحمدي ځای پیل شوې و او پیلې هم خو خو وس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلخت په اړه اندېښنې هم الحمدي ځای را پیل شوې دي د دې ولایت یو شمیر وسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلخت بندیدو په اړه باید جدي برخورد وشي د دې ولایت وسیدونکو سید عمر
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړور کړ په کالدارو باندې پیل شو چې دا غیلو جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسترولونه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و په سیمه باندې
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیری یوی ونی راهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړه بندیز لګولای دغه چارنی واز د چ خلک له سخت ستون سره مخ کړي بلکې سوداګر هم لدی اړه نه خوښ دي په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي رادیو سره خبرو کې وای په بانکونو کې د ډالر د ورکړه په تړاو نوې طرز عمل ډیر ستونزې پیدا کړي
مردم کې در بانک ډالر دارن یوی
هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالری اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي سوداګر هم له دې سنځي سره لاس او گریوان دي اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولېږي
مواد بیارن په افغانستان
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمیر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار نیمروز هرات پکتیا کندهار او خوست کې د کالدار او تومان بازار ګرم و خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاجکستان ته تللی افغان پیلوټان به برخلي کړي. دوی دې ته انتظار چې امریکا ته به پناه وړي، خو تر اوسه په دې برخه کې مرسته ورسره نه ده شوې. دا مسله پرون د امریکا د استازو جرګې په استمایه غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه د بهرنیو چارو پر وزارت انتقاد وشو او هیله وشو چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هغو افغان پیلوټانو ته اندیښنه څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو په مرسته روزل شوی وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللی دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه بهر په یوې خرنۍ کلیوالي سیمه کې په یوه سرحد ځای کې ساتل کیږي. دا پیلوټان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دې ته انتظار دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د رویټرز په باور په دې یو سلو درې څلوېشت افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحتځي کې اوسي یوه داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزیږي. د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي آسټن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې متحد ایالاتونه د دغو افغانانو تر څنګ او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلي دي، دی ناهیلی شوی دی. د اګست په 15مه چې طالبانو کابل ونیو، د افغانستان د هوایي ځواک پولیسکونو الوتکه د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک په څرنګه شي. جمهور غوښتونکو سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهي شي چې دا الوتکه طالبانو ته نه سپارل کیږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللی وو، دوی هیلمن وو چې له هغو افغان ځواکونو سره به یو ځای کیږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحد عربي امارات او جرمني ته انتقال شوی دي. جمهور غوښتونکو سکاټ د اساسو جرګې په سمایه غونډه کې د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه ده کړې. طالبانو د افغان پوز لغړی غوښتي دي چې له دوی سره یو ځای شي او ویلې دي چې دوی ته بزیان و نه رسی شي. رویټرز اژانس افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نشي کولای، ځکه چې طالبان په خاطر په پیلوټانو پسې ګرځیدل چې لمنځه یوسي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د خبرونه په دوهم نیمای کې له بل د ماشومان لپاره له ځانګړي پروګرام سره یو ځای ده تخبرو. په خوست کې ځایي طالبان وایي، طالب چارواکي وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه ترې نه کوي چې د غلا او سړي تښتونی او نورو جرمونو په تور په دې وروستیو کې نیول شوي دي. چارواکو دغه راز وویل چې یو شمېر دغو تورنو کسانو په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نور په دې راپور کې
په خوست کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ منصوبینو په تیره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولي دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې مونږه مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دی، بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې په اطرافو کې نشي مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دی، بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د بابرک تانې لاره نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي، نور مابس کې نور کسان مغنيولي چې هغه مشکوک دي لای په خپل جرمونو اعتراف نه کړی.
مولوي محمد صابر صابري ول د امنیه قماندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شو کسانو سره نشي توکي وسلي او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاس ته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخورې سفارش کوي. دله مشران وغوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دغه خلک مونږ ونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته مونږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو مونږ ته خلاص کوي. نو مونږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو مونږ ته سپارښتنې مارسئ. دا خلک به مونږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پرېږدی مونږ تاسو دا ځوانان چې لږ اصلاح وشي، دې مونږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په ښار کې تښتولې وې او د امنیه قمندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
د مخانیک سړک ته پیدا کېدمه په دا ځای کې به چې چا لوس روي چې ودی ولس نه بهچې د ریپیر نه غوښ کوله دوام او زه قمندان ته ما پارین وي چې دوی دا سړی ته ګیر نه وای، دوی ګیر کړی نه وای. زه درته وایم چې دا وړه خصب سه وتلی یم وتی ولکه دا سړی پیدا کړی وای ډېر زنه خښول یم لږ نه وله.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکي د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دي او وایي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کېدلو ګراف به ټیټ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي مرکزی روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. دوی وایي په روغتونونو کې نه درمل شته او نه هم سم روغتیایي خدمتونه. خو روغتیایي کارکوونکي بیا شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستي. نور په دې راپور کې
دا د اسداباد مرکزی روغتون دی چې په کې ناروغانو او د هغوی پیوازانو غنګونه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټر یې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي. خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ رابسته، خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته ما ته پرتهوري کړه چې دوايانې نو تر دلته نشته دی او دا وایي دا بار نه واه او خلک یې وسو د چاره دی غریبانا نه طاقت دی نه دي چې دوايانې ځان ته واخلي. دې خاطر هسپتال ته مراجعه کوي چې ته مونږ ته دوايانې راکړي. وایي چې امبولانس ته تیلا کې سره دونه وسو توان کفانې سره نشته دی چې مونږ امبولانس ته تیر واځو تاسو انتقال کړي. نو د مریض پریوار دې مجبور دی چې امبولانس ته تیر واځي او هغه خپل مریض انتقال کړي. راځه
غلام محمد د مروري ولسوالۍ وسیدونکو دی وای پوخا روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیاتې سانتیوي موجوده وي، خو اوس هغه ټوله په نشته حساب دی.
به هغه لوازم چې مخ کې د مریضانو ته تیار دل هغه وس نشته دی. دا وای د ډوډۍ دی نور زیات امکانات چې مخ کې وو وس نشته دی. ډیر مشکلات سره مخ مریضان مخ کې امبولانس به امکانات زیاتو خو سیستم نشته دی. مریض دی په ستامه کې ملکی خو دلته مړی ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشټوالي سره ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي. طالب چارواکي هم په مرکزی روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وایي د یادو ستونزو هواري لپاره له ټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
کونړ کې واقعتا چې دغه د صحت په باره کې مشکلات شته دي. هغه یو د دوايانو کمی دی، بل د ډاکټرانو هم دغه شانه د شخصي شتورونو نو ته دوايانې لیکنو دا ستونزه شته دي. چې څومره مرستندوی موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوامو ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټرانو د ماشونو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړي، خو وسنی ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چېرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
د کونړ د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې وایي مرکزی روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمه ته. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د خبرونې په دوهمې نیمه کې مه هیروئ. د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه او کور کلی د ازادي راډیو خبرونې اوري. هر ورځ سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه هم صاف اوازې اورېدلی شئ. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه له هلې اسد څخه.
د امریکا متحده ایالاتو ادوا او د لاو حق کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنې اسناد لري له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته الوتنه وکړه. د نړیوال سره صلیبي او چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبرداري ورکړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځنګړې توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالی امکاناتو سخت کمی او ژمی به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب ووایي. راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوي د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. د اسرایلو پولیسو نن وویل چې اسرایلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 30 کلنه فلسطینۍ ښځه په ډزو وژله. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کارپوهانو یو غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړه شي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلي عمران خان سپارښتنه کړې چې لویزه لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه نامه نه غوښتل کیږي. او د فرانسې محکمې د دې هیواد پوخانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د انتخاباتي کمپاین د ناقانونه تمویل په یوه قضیه کې مجرم ګڼلې او په 1 کلن کورنۍ باندې محکوم کړی.
کمو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د راپورونو مطالبه لري همدلته پایترسي خو تاسو د دوه د ازادي رادیو اونې خبرونه خبرلو ته چمتو دي. لاغه مخکې به تاسو سو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په حسابتون کې ماشين کې مو پرې هیو.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد ورشد په نهر ولایت څخه دا پیغام کوم. څلته وروره د شان دوه ګرامې د وړه ګران د وړي ګران چې یو پک ګران د خلک سړي دي مسلمان دي صحیح شوته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ګل سالي د رسترا د خلکو سره کوم کنه چې خلک به په بد خلک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ننګرهار ولایت جلال آباد خار څخه تاسو سره په تماس کې او دا چې ضرورت امره راغلي دي طالبانو ولکني ولې ته جلال آباد خار باندې چې طالبانو خانه ډیره بنظمي په خار کې روانه ده او اګني ولکي مسلمانان ولکي نه ولکي زره ولکي ډیر ګناه او بي خطا هیڅ ګناه معلوم نه ده او بنديان کېږي او ډیر له فجایع روانه ده. څوک اله ولکي څوک مشتل کېږي دې به پښتنه وشي نړیوالې ټولنه هم غوښتنه ده چې دې پښتنه وشي. سلام
سلام ټول زړه کاشتونکو ته. او زموږ پیغام دا دی چې یو خلک د مرستې څخه به یو میاشت څخه وروسته دې ته باید کارونه ورته پیزا سي دې ته باید د کارو مسایل وخت ته مسایل سي چې دې ته کارونه پیزا سي دراغه ساته پوری چې دې کارونه لري برت څخه دې ته خپل چشمه نه ورته دې باید خپل کار ولر خپل وظیفه ولر خپل هر کار چې دې هر دند لري هغه باندې دې سره کومک وسی چې دې خپل اینده سره اینده خپل په شو ودرې.
دا وروره شه په خیر دې دې شړی. ما دا یو ارزو ده چې د غزمر د علمن پومبا چې دې دلته کارخانه والا رانی سي نو دا ګرد دوی نه سیرانی والے زمر د مسلینو ته دا غوښتنه ده، تجارت وزارت ته هم دا غوښتنه ده چې دا پومبا یلکی یا پاکستان ته یا ایران ته هر لار ته چې بند ده هغه باید ولاړ شي لس یو دا کدا چې را باندې را دانه چې دغه د کارخانې والا نه چې رانی والی نیم دوی رانی والی شي که دوی وایي چې موږ رانی والی شو په دغه قیامت خو دوی نه چې رانی والی.
السلام علیکم، زه احمد خوست ولایت صبری ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. فعلا هو امنیتي وضع بېخي روغه ده، زمونږ عمده مشکل د پروازونو نشتون دی، نړیوالو پروازونو ولې چې مونږ په رخصتۍ راغلي وو اوس تقریبا زو وخت خلاصېدو دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې د پروازو نړیوالو پروازو په هکله دې یو څه غور وشي، دا ستونزه دې حل شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخوالي یا خشونت پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خدای سه کم جرأت کې د غرض د چرڅوګ یا پټکو کوي به ځان غلای کوي.
ولې کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوي نو ویلې کېږي.
نن په همدې اکله د کورنۍ او ټولن په خبرې اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې د خورګانې مې وایي، پټ چې مخکې ته راسې وایي دې پې ولیدې دوام وایي خلاص سې سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی، چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دوجکې سر روانې مات کړې، بیا بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کړې ډېرې والیم پلار مې.
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچیر مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي، دوی ووهی او وټه کوي، لروانی اړخه ډیر ځپی. خانم جان داسې یو مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومان ویخوي. مرکمی وسره کړي ورته غوښ شي،
خو کله انسان دی ورته چې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمزي بیا جګر نه سم وهم، کله چې بی خو یاسم بیا وکم وشت کوم
په چی باندې وهی،
یا په لاس باندې، یا چپ لقه باندې، یا په لخته باندې، یا په لین باندې، هر چی برا فرست.
ای بی کی گینه؟
ای بی کی گی چنگه نخوا ما خواه ای بی کی گی
شا نخو لگه زره دی اصاب دسی نارمال که
نکی گی دقیق جوش که چای نسم کرو دیر بوج رو خوندی رو چی
نو کلا چی ما شما نوه هی بیادی تا مشکل هل کی گی؟
نه مشکل ما نورم زیادی گی زرم از اوری گی چی ولی ما او ها اخو بال خیر ده دستی زم وردام دستی بزم بی اقلا او ما نورم زرم از اوری گی خب مگه هم دقیق وقت گیرم دستی فکر ما لرس دید سیا هاری
بیا روست پیمانه؟
روست پیمانه
بلا روز بیا ما شما نوه هی؟
بلا روز
تا چې ماشومان وهې کنه بیا ورته متوجه سوې دا څومره پس رفته کیږي؟
خدای سه کم جرأت کیږي د غرض د چرڅوګ